سلامونه او بیا مو هم ورځ په خیر. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. په دې یو ساعت خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بله برخه او د ازادي میلمه. د دوشنبه ورځ ده، د مرغومي اجدي 13 د جنوري میاشتې 8 خبرونه په خبرونو پیلوو. د ایران د کډوالۍ ملي سازمان وایي په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل سویو افغانانو شمیر 400 تنو ته پورته شوی، مخکې دغه شمیر 200 شول سوی و. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د دغه سازمان د مشر محمد جلالي فرد په حواله پرون خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې 19 نور افغانان ټپیان سوي. د جلالي فرد په وینا شپږ ټپیان لا هم پروختون کې دي او پاتې نور رخصت سوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل سویو کسانو شمیر شاوخوا یو نوي کسانو ته رسیدلی. دواړه بریدونه په کرمان کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیماني د وژنې د 4 تین پر مهال وسوي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مولوي کبیر په ایران کې د وروستیو بریدونو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په باب ایراني لوري ته تسلیت ویلې او داعش یې د یو مشترک دښمن په توګه یاد کړی چې د سیمې د ناامنولو او د بېګنا کسانو د وژلو هدف لري. په خبر پاڼه کې د حسن کاظمی قومی له قوله ویل سی چې ایران ګواکې د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ نه کوي او د دې په خبره هغه ډلې چې د ایران او افغانستان ترمنځ مخالفتونه رامنځته کوي بریالي کېدای شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د هند پنجاب ته رسیدلی دي. د کرکټ د ملي ټیم غړي راشد خان په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې ټیم یې له هندوستان سره لوبو ته چمتو دی.
مون هندوستان سره اول ځل درې د شلوریزې مسابقې لرو. مونږ لوبډله خیر سره هندوستان ته راورسېدنه پنجاب ښار ته موحالي ده چې مونږ به په 11 د جنوري اوله لوبه هندوستان سره، دویمه لوبه هم د 14 جنوري ده او درېیمه هم په 12 جنوري ده. نو تاسو ټول نه دا هیله ده چې خپلو دعا کې مه هېروئ. انشاءالله د مونږ هدف کوشش هم دی چې ښه وځلیږو، لوبیو ګټو او وطن ته خوشحالي راوړو. نو انشاءالله لوبډله ټول آماده ده.
له هند سره د دریو شل اورو لوبو لپاره به د افغان لوبډلې مشري ابراهیم زدران کوي. د افغان لوبډلې په چوکاټ کې راشد خان، محمد نبی، نوین الحق، ابراهیم زدران، رحمن الله ګربز، نور احمد، مجیب رحمان او ځینې نورې پیژندل سوي څیرې شامل دي. افغان ټیم له متحده عرب اماراتو څخه د شل اوریزو لوبو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته له شارجې څخه هند ته لاړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن پاچا عبد الله ثانی بن حسین ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن له غزې او د اردن د سیند له لویدیځ غاړې څخه د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو مخالف دی. د راپورونو له مخې پاچا عبد الله پرون له بلینکن سره په کتنې کې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن د اردن له پاچا سره په دې تړاو خپل مخالفت شریک کړ. له اردن وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته ورسید او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د غزې تر کړکیچ وروسته د راتلونکي پلان په اړه خبرې کړي. انتونی بلینکن د سیمه ایزو حادثو په هدف سیمې ته تللی او د خپل سفر په وروستۍ ورځ به د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون یکشنبه له اسرائیل غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو په کلابنسیوي قلمرو کې د ملکیانو د لا خوندیتوب په خاطر په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت کم کړي. له کله چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې، جرمنی د اسرائیل له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. خو بایربوک په بیت المقدس کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې د اسرائیل امن د ملکیانو د مړینو په کمیدو پورې تړلی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اسرائیل او حماس جګړه څلرمې میاشتې ته ورسېده. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې 22,815 کسان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. د میانمار یا پخوانی برما په شمال ویدیس کې د دیموکراسي پلو مقاومت کوونکو ترول کې لاندې کلی باندې د پاوز په هوایي حمله کې د اتو ماشومان په ګډون لږ تر لږه ولس ملکیان وژل سوي. دا خبره ځایي اوسیدونکو او د بشري حقونو یوې ډلې پرون یک شنبه کړې ده. دغه حمله د هند سرحد په جنوب کې سوې ده. د برما پاوز په دې حمله کې خپل دخالت رد کړي او ادعا یې کړې چې دا غلط خبر هغه خبري اجانس پور کړي چې د مقاومت کوونکو سره خواخوږي لري.
د هیلو وړانګا راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او زړه ترانه دې اوریدونکو سلامونه مې ومنه. زوی او لور دواړه د میندو او پلرونو د زړه ټوټه بلل کیږي، اما ځین کورنیو کې د لور په پرتلا زوی ته ډېره توجه کیږي. حال دا چې انجونې په راتلونکي کې د هغه مقام او رول عمل چې په ټولنه او کورنۍ کې یې ترسره کوي باید د توجه وړ واوسي. دغه انجونې د سبا ورځې میندې دي. دوی دې چې ولس مشران، نوابغ او پوهان په خپل غیږه کې روزي. دوی دې چې د کورونو تاداب یې خودن کې دي. نو په کار ده چې د سبا ورځې دغه میندې په ښه ډول وروزو سو غوره ټولنه او غوره اولادونه ولرو.
درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وایست. لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې وه نن له دوو هوښیارو زیرکو او نوښتګرو نجونو سره خبرې کوو. دوی د خوشحال خیل کلي اوسیدونکي دي. دواړه زیرکې او هوښیار نجونې دي. ملالۍ په خپل کلي کې ښه نوم او شهرت لري او د هوښیارتیا خبرې کور په کور کېږي. په ښوونځي کې هم اول نمره ده. وروستیو کې یو حیرانوونکی نوښت کړی دی. دوی د پلاستیکي کڅوړو پر ځای درخت کڅوړې جوړې کړې دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري. موږ په همدې موضوع له دوی سره خبرې کوو. اوس به له دوی څخه وپوښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځایه رارسولي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم.
مننه.
تاسو نه مننه کوم. راځئ په پیل کې زموږ درنو لیدونکو ته ځانونه معرفي کړئ. ښه بشي.
زما نوم ملالۍ ده. د خوشحال خیل د کلي یم. د روخان ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی یم.
سلام، زه ګلاله یم. د روخان ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی یم.
ډیر ښه. زه به اوس خپلې پوښتنې پیل کړم. ملالۍ جانې، دا د کڅوړو جوړولو فکر دې له کوم ځای نه ذهن ته راغی؟ ولې دې ورته پام شو؟
یوه ورځ موږ په کلي کې د پلاستیکي کڅوړو د راټولولو حشر وو. موږ په کې برخه واخیسته. زموږ د کلي ملک صاحب وویل چې پخوا وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخت کڅوړې درلودې. نو هغه وخت مې په فکر کې د دغو ټوټې خلطو د جوړولو خبره راغله. بیا زه وګلاله کېناستو او څو ټوټې کڅوړې مو جوړې کړې.
په رښتیا چې پلاستیکي کڅوړې زموږ چاپیریال ته ډېر ډېر زیانونه راړوي او درخت کڅوړې ښه بدیل کېدای شي. دا چې تاسو دا کار عملي کړی دا لوی نوښت دی. ښه ګلالۍ جانې، اوس تر ته ووایه چې په دې کار کې ستا ونډه څه وه؟
ما به کڅوړې برش کولې او ملالۍ به ګنډلې.
ملالۍ جانې، دا کار خو به درته سخت نه و؟
نه، خیاطي زما د خوښې کار دی. زه غواړم د مکتب تر څنګ خیاط هم شم. ګلالۍ هم دا غواړي.
له مرستندویه بنسټ سره مو څنګه اړیکه ټینګه کړه؟
کله چې زما مشر ورور سنگین لاله زموږ جوړې کړې کڅوړې ولیدې نو هغه مرستندویه موسسې ته یوړې. هغوی هم زموږ دا کڅوړې خوښې کړې او د جوړولو فرمایش یې راکړ. سو موږ تشویق شو.
تاسو دا کڅوړې زموږ ګرانو لیدونکو ته یو ځل وروښې چې وای ګوري.
ولې نه، دا کڅوړې ما ګلالې ګنډلې دي.
وا، څومره ښه کور مو ودان. ګرانو لیدونکو وګورئ څومره ښکلې درخت کڅوړې ګنډلې دي. تصور چې دا لیکل شوی خط ولولم. دلته پرې لیکل شوی سلامت ستاسو د فکر او جسم د سلامتیا ځای. بل پرې د مرستندویه موسسې نښه لګول شوی. زه هم دا کڅوړه له ځان سره وړم او له دې وروسته به د پلاستیکي کڅوړې پر ځای کاروم. اوس به ملالۍ جانه او ګلالۍ جانه موږ او تاسو ته یو درخت کڅوړه وګنډي چې موږ یې نږدې نه وګورو.
سمه ده، سمه ده.
ګلالی راځه چې صفې باندې ماشین سره ودرېږو چې خبریال کاکا ویډیو کوي.
درځه نو زه به هم بیتي کول شروع کړم او ته یې په ماشین وګنډه چې په ویډیو کې راشي.
ملالی جانې
څه وایې؟
زمونږ کامرامینان به ویډیو وکړي او تاسو خپل کار کوئ، وروسته به انشاءالله خبرې وکړو.
ښه، سمه ده.
سمه ده.
وه ماتا،
وه کر ملک صاحب، امر کوا
چیرته دی؟ پام دی چیرته دی؟ ولکه هغه د شیرزمان خان د مور د وایي خو راوړه چې وخت دی کنه.
همت خان دغه خبره وکړه کنه؟
ورته وایم صبر وکړه، ولې وخت خطا یې کنه.
دا دی ملک صاحب، دوا در وخت
راکه ولکه. یو ګیلاس اوبه هم درته راوړه چې دوا دې اوبه نه خوړل کیږي کنه.
په سترګو ملک صاحب، دا دې همدا اوسې راوړم.
راوړه خیر سره دوا دې وخوره چې نن دې د پاسپورټ اخیستلو ورځ ده. د همت مېرمن او لور هم درسره کړه چې هغوی هم پاسپورټ اخلي.
ها ها، زیبا جان او پلوشید تم نن پاسپورت ورکوی؟
هو.
څه دا څه وای؟ دا زیبا او پلوشا
والا که څنګه ځان سره بګنه کې راکا دی وبو ګلاس راکا.
ها واخله
دو دا د څه وکړل؟ دا ګلاس دې چپا کوه والا که لون خشت کوم.
او به خه ملک صاحب، مخکې مو څه وویل؟ زیبا او پلوشا مو یاد کړه.
ولې ته خبر نه یې؟ پلوشا او لور دې د شرزمان له مور سره یو ځای پاسپورت اخلي له خیر سره.
ها لورا و مرمانا، ولی اخوی پا پاسپورت سکی
ده شردمان لمور سرزی التا خوبل سک نشکه نه چه ستنا و پالنه وکی.
او زویا، زو خو لور نلارم، نو پلوشا می ده لور پشانده، حقا برا سراوی.
او سنو خشوا، مال فرزانی سر کارتا نپری خودا، او سی تاسو رابانی خارش تا لیگی، اغم بیل ده چه خوانده ور سرائی. ما داگی ده پار هرز مزدوری وکر چه داگی عزت خوندی. خارش ده تا خو بیخیز مزدور نمانی.
لا حول ولا همت خانا، تا مغا همت یه چه خپلا مرمان اوالا لور ده پو خالی میدان واز ده پری خودل. اوز داسه ده غیرت خبره کوی.
ملک صاحب، ما خو خپل کور ستا پو خلا پری خودل.
چه دومره ده ما خبره در تا مهمه ده، نو بیا اوز والی مخالفت کوی. نو ما شزا کروغا وای واز میام لیکلا.
گوره ملک صاحب، زمی پو خپل خزی تر زانم دیر باور لرم، پو خارش ده نه پریده. ای وطن ده وره لور می ده ورسره.
چطور دین غواری مای پریگ ده بیا نزم نزم حال تب خارج که بزای آوازی سکوام. ما خواهیل چه پلوشا وی زده با می پی داداوی.
همت خانه نتا هم دا غواری ها سی آقا لا پی شا پی ده چه تاکو ولی سشو آقا ساد دروغ و وفاداری
کز ما پزایش تامورم وای پلوشا دی نور سر پریگو ده ها.
نا دا خبره نه ده، تمی ده مورم را تدیر اگرانه.
خو چا
اسنو چه وای ملک صاحب؟
څو ویلې نشي یو سر تمبا سړی او نه غواړل خپل خره راکته شي.
و ملک صاحب، دا اوس چې کار کوي په دې مم د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې په خلای کړ. همدا مې بس نه ده، دا چې لا خارج ته مولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي.
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده، په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسای ورکړي.
زه پوهېږم چې څه وکړم، نو تاسو یې راته ووایئ. تاسې زما مشران او زه مکشر.
نو چې موږ خپل مشران ګڼې، زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي.
سمه ده، ته چې خفه کېږي، دا چې ته مې د مور په ځای ستا لپاره به دا د زارو غړپ وکړم.
آفرین همت خانه، اوس دې کار خبره وکړه. رښتیا چې غیرتي سړی او بله دا چې تر څو دوی راځي د خپل کور سره درته دوه جنانه کوټۍ جوړوم.
لور
جانے پتی باندھی با خارج تزل خیر سرا
موری چی تزو
سو رزی پاس د شیر زمان لمور سرا خارج تزل خیر سرا خوال با ویزا اخلو
ویزا چی شده
هغه یو داس سند دی چې سړی په بل ملک ته په اجازه ورځي.
هغه چیرته دی؟
هغه په خیر چې شیر زمان خان راشي ما تا او خپل مور ته به واخلي.
ها سمنه ها.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام فرزانی، ستړی مشی.
سلام تروری.
خیر نیسی زیبا جانې؟
تروری ما پاسپورت واغستو.
هو زیره می در باندې مو پاسپورتونه واخیستل.
سمره ها کوم دی؟ مبارک مشه.
مننه دادی، از موږ دوړ پاسپورتونه.
مبارک دی وی، اوس نه یوازې ویزی پاتې شوی چې شیر زمان خان راشي درته وا بیخلی.
وګوره تروري،
دا عکس کې زه څنګه هسته راغلم د مونا مم هسته سپګ مسته سونه وهله
نیم کال کېږي لور جانې یعنی له یو ژمي نه تر بل یو کال کېږي او بیا چې دا وخت نیم شي شپږ میاشتې کېږي
پاسپورتونه یې څومره ښه چاپ کړي یو څه وخت خو بند و رښتیا سبا په خیر شیر زمان راځي
دا د ترور تا مور ته مې چای واچول
ترور دې جار شه لکه چې ډېره در باندې ګرانه یم
او مې را باندې مور ګرانه ده بیتو
لور کې ترور دې ستا خبر سره بلده نه ده چې درنه خپه نه شي
نه ولې خپه شم مور په هر چا ګرانه وي او تر ټولو ډېره ګرانه وي
هو رښتیا انت زیبا جامې لا پاتې دي نه مې دې ورته اخیستې
سبا به یې واخلې
نه پوهېږم چې لې ما ته اجازه واخلم که نه
سبا چې شیرزمان راشي نو هسې به م د ملک کره ورځي زیبا م در سره که هلته به اجازه ترې واخلې هغه د خاوند دی باید اجازه ترې واخلې
رښتیا وایې همداسې به وکړم
زه م درسره ځم چې پلار مې وینم زه پسې خپه شوم پلار جانه
دا همت څومره ته ګران دی
جان پلار دې درنه جار شه د پلار خوږې
ته چېرته وې ولې کور ته نه راځې موږ دې پسې خپه یې
قربان دې شم لورې ته زما غېږ ته راشه الله
همت خانه پام کوه چې ګورې ونه ژاړې
نه ژاړم ملک صاحب
السلام
وعلیکم السلام
مې ځوروه زه یې په درد پوهېږم اولاد ډېر خوږ وي
نه ملک صاحب د شپې مې خوب نه وکړی ځکه مې سترګې سرې دي
پوهېږم پوهېږم
هله ژر موټر ته ور پورته شئ چې زوی به مې په هوایي میدان کې په تمه وي تاسو دلته کیسې شروع کړې دي
ولې ورخطا یې د شیرزمان مور هم هېوالی هغو میندو څخه ده چې خپل زوی ډېر ورباندې ګران دی ښه ټول ور پورته شوئ تو خو به پاتې نه وي
هو ملک صاحب ټول ور پورته شو
تم ور پورته شه راځه له خیره سره دروازه بنده کړه زه په خیر استاده
لورې ورشه او د خاوند په څنګ کې دی کېنه تاسې دیم سفر په مخ کې ده ورشه په خوشحالۍ اجازه ورنه واخله
سمه ده ترورې همداسې کوم
زما اندېښنه مه کوه زه شکر دی اوس رکه روغه یم په ما هېڅ هم نه کېږي همته زویه مېرمنې ته د په خپل څنګ کې ځای ورکه چې زما ځای تنګ دی په تنګ ځای کې زما سا بندېږي هله زویه
سمه ده جانې ولې نه په سترګو
ولې زړه به دې په تنګ نه وي ځای دې تنګ دی که څه اله لورې ته د همت خان څنګ ته کېنه چې هغه ځای خالي دی پرېږده چې د شیرزمان مور څوکۍ کې سمه ډډه ووایي
سمه ده ملک کاکا
فلوشي راځه دلته کېنه راځه چې زیبا جان هم همدلته ده چې ته هم خوشحاله شي
سمه ده دا دې درغلم
مور ته هم دلته راشه
سمه ده لور جانې دا دې درځم
بس حرکت کو د خیره سره
شکر دی یا خاتم پلار جان راسته بل خاتم مور جانه
و د پلار خوږی لوری و زما بلبلې ډیره خوشحاله ای
او خود خوشحاله مور میرا باندې را کرانه ده پلار جانه
جان جار دی شم وای لوری چه وای
ده خبری گیا جاتا دو
و لوری خبری ما
من پسی نه خپا کیگی
ولی نه چه خپاشم چه باوکم بلبلی
احمد خانه کتنه غواړی بیا نزو پاسپورت خو مې دې لپاره جوړ کړ چې هر وخت پکاریږي
نه نه ولې نه غواړم لاړه شه ولې چانس نه ګټه واخله او بل ادا چې زه د ملک مزدوریم باید خبره ومنم
هیڅ مجبور نه یې ته ولې ځان ته مجبور فکر کوې ته خپل ځان مجبوره کړی دی
دا چې تر اوسه مجبور وم یا نه وم دا بیله خبره ده خو دې وروسته به لا مجبور شم ځکه ملک صاحب د خپل کور تر څنګ ما ته کور جوړي
ملک صاحب په دې ښه پوهېږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي
داسې م نه ده پلوشي ما نه څوک ګټه نه شي اخیستلی که دا جانې لپاره نه وای د ملک اصغر یوه خبره مې هم نه منله
همت خانه هر څه دې په خپله په ځان کړي دي تا باندې هیڅوک ملامت نه دي
نه داسې نه ده پلوشي ما ته مې مت خان مصیبت خان وای له اوله مې ورته پلان جوړ کړی و ملک ته به داسې سبق ورکړم چې ټول عمر به هېر نه شي
ګوره چې بیا کوم لیونتوبونه کې
لیونتوب نه نه دا زه له هوښیارتیا نه کار اخلم
خو ګوره فکر دې وي چې په خپل کیندلې کوهي کې ونه لویږي
نه نه داسې نه ده چې ته فکر کوې زه له پیله د ملک په مقصد پوهېدم ملک خپل اولاد ته صادق نه دی ما ته به څه صادقه شي خیر دی بیا به سره ګورو چې څه کیږي.
مطلب چې ځان ته د بل غمونه ګورې، لږ پام کوه. ملک ډیر چالاک بنی آدم دی، په داسې کنده کې به دې وغورځوي چې بیا به ترې راوتلی نشي.
ملکه خیالي ګوله، زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه رقم فلم جوړی او زه به پکې څه رقم کسم.
لیونیه، د دومره هوښیارتیا سره دې بیا هم ګنګ سې. ته په فلم کې بدماش یې، او داسې یو بدماش چې تر بریتو به دې وینې څاڅي وینې. تو خو اوس د ملک صاحب معاون یې، او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې. داسې یو کس چې هېڅوک هم زور نه لري. هو هو،
وایم ته سترګو دې جار شم، بالکل همداسې ده. خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړې، نه پالواني او نه کوم بل ورزش.
نه یاره، زما په فلم کې کراټې مراټې نه دي په کار. ته به یوازې پټکې او ګواکونه کوې، وهل ډبول پکې نشته.
ښه چې داسې ده، نو ځان ښودنه او پټکې خو بیا ما ته پرېږده.
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې، ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ.
بېخي سمه ده، زه ستا په خبره اوس پوه شوم. ورښتیا هلکان چېرته دي؟ ولې نه راځي؟
هغوی دغه پخلنځي کې دي، موږ به ورشو.
چیرته دی؟
د سلامات پخلنځي کې. کوم کار چې زمونږ په کار دی همدلته پخلنځي کې وي. درځه چې ورشو. پام کوه دې خوانه راشه چې ځان ژوبل نه کې.
خخا، زه خو دا ډېره موده دې خوانه یم راغلی. درځه چې ورشو.
درځه، هلکان به دننه ناست وي. سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام.
اوهو، ځان هلکومې خواره وخور. پام کوه چې ملک اسرار خان در باندې خبر نشي.
هغه خبر ده چې زه له خیالي ګل سره ملګری شوی. هسې خو ورسره مرسته ونه کړه. ملک اسرار خان دې ژوندی، هغه ورسره مرسته وکړه.
ښه نو، زه چنارګل نه به شروع کړو. که څنګه احمد خانه؟
اروان، ته خپله ښه پوهېږې، زه در سره یم چې څوک درته مزاحمت ونکړي.
یاره خیالي ګله، له تا نه ډار په کار دی. د احمد غوندې سړی چې ستا باډي ګارډ شو، نور نو د څه غم کوي. والکه خیالي ګله
جار، وایا څه وایې؟
و چنار ګله صاحب ورسره وایا. اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړوونکی دی، باید صاحب ورته ووایې.
سمه ده، ولې نه. خیالي ګل صاحب، زه به ستا په فلم کې څه کارایم؟
زه به تا ته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په رښتیني ژوند کې.
دولچی؟
نه.
آشپز؟
نه یاره.
نو څه؟
ژرندګړی؟
خخا، رښتیا چې د فلمونو په جوړولو ښه پوهېږې خیالي ګله.
لکه چې څوک راغلل. مهرباني.
السلام علیکم.
اوهو ملک صاحب، شیر زمان وروره ستړي مشي، په خیر راغلی.
خیر او سفر ځانه.
کور دی ودان لورې.
مهرباني، دلته په چوکۍ کې نه. شیر زمانه، پرون مې هیڅ وخت پیدا نه کړ چې هر کلی ته دې درشم. په کلینیک کې مې ډېر ضروري کارونه درلودل، بخښنه مې ومنه.
هیڅ خبره نه ده، بلار مې راته وویل چې ته مصروفه یې، ځکه خو زه خپل راغلم چې هم تا ووینم او هم دې کلینیک. کلینیک مو وړوکی دی خو ماشاءالله ښه مجهزه دی.
ډیره مننه. هو رښتیا، روح مې څنګه ده؟
نام خدای، ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې، او په دې ټوله شپه کې شبیبی داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي.
له ما سره بخیلي مه کوه، زما خو مور ده، راپسې خفه شوې وه.
اونو زه لکه چې پردی یم.
نه نه ملک صاحب، په ترور مې هم ته او هم شیرزمان ډیر ګران یاستئ.
اوس دنو خوشحاله کړم، کور د ودان فرزنې لورې.
رښتیا، له یاده مې ووتل چې هغه زخمی او ماشوم څنګه و؟
دواړه ښه وو. زوی خو یې ماشاءالله بیخي تکړه او صحتمند و.
یاره شرزمانه د فرزنې د کور ودان وي، د همدې برکت و چې هغه یې تر خارجه ورسوو او ښه شو. شکر دی.
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د فرزنې کلینیک له نږدې نه وګورو، ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوي لپاره بیایم.
اونو مور او زوی به چکرونه وایي او زه به هغه دی چې بیا د کور ساتنه کوم.
پلار جانه، کال ته که د خدای پاک رضا وه، درې واړه له خیره سره حج ته ځو. ستا او د مور ارمان به مې پوره شي. بیا نو له حج نه وروسته ښه ډېر چکرونه ووهه.
خیر اوسه زویه، په دې خبره دې خوشحاله کړم.
ریختیا، د ویزو غمې څه وخت خوري؟ په خیر سره
سر له سبا یې کارونه پیلوم. هر څومره زر چې کیږي مور می درملنې ته بیایم له خیره سره.
غونچا ګولا، کاروبار دې څنګه راځي؟
شکر دې اتر مخ کې ډیر خوشې دې په هر حالت شکر.
اوهو حالت وګورئ، دا څوک دې چې د باد په څیر تیز زمو خواته را روان دې؟
لکه چې غرمې ته بیا میلمانه راغلل، زه خو آز یم تلته سلامت میلمه یې.
خدای دې راولي، الله میلمنو نه ډارېږو، ځکه چې له میلمنو سره برکت هم وي.
اوهو دا خو ستاسو پیروز دی.
نه نه هغه به نه وي، والکه دو ستاسو پیروز موټر په مستري خانه کې ولاړ دی، بل څوک به وي.
څه ته اندېښنه کوئ، هر څوک چې وي اوس به را معلوم شي.
هلا راشي، هلا خوندور قابلي کباب، ماسته کړایي، جګر کباب، پلاو، هر څه پکې دي. هلا راشي له خیره، راشي خوندور خواړه وخورئ. هلا هلا راشي له خیره، راشي.
دا څوک دی؟ لکه چې زما له مرګه یې اورېدلې دي که څه؟
لکه چې د استاد فیروز غږ نه اوري. دا دی راورسېده، اوس یې لږ دې وګوره.
السلام علیکم، ټولو ته زما غوړ سلام.
وعلیکم سلام، مبارک دې شه. تا خو له خپل موټر نه لکه چې هوټل جوړ کړی دی.
واه واه، دغه د ګرځنده هوټل لکه چې غنچا ګل ته دې ماته ورکړه.
کور مو ودان اوسا، خدای دې ژوندی لره ملک صاحب.
دا کسې به وروسته کوو چې څوک څوک ماتوي. اوس دا راته ووایي چې تاسې دوه انګک او بنګک شرمېږئ نه چې د خلکو له خولې مړۍ تختوئ.
هغه ته دته لا پسې ګوره، زمونږ هوټل دی او ستا دکان، نو ته څه تاسوځې؟
هر څه چې وي تاسو خو اول باید له ما اجازه اخیستی وای.
ولې غونچه ګوله پومبه ګوله، ته څوک یې چې موږ به له تانه اجازه اخلو؟ ته زما پلار یو که استاذ یې.
که یم که نه یم، خو په دې لاره کې تر تاسې د ډېرې تجربې خاوند یم. بله دا چې اول ما خپله رکشا کې ګرځنده کاروبار شروع کړ. ما هم غوښتل چې د نورو سودا تر څنګ برګر، شورناخود او منتو خرڅ کړم، خو تاسې زما کار خراب کړ.
غونچه ګوله کا دومره هرس کې نه وي، څومره چې دې په نصیب او قسمت کې وي هموغره ګټې، هر کس بله برخه خوري.
نه نه جنګ او داوود اړتیا نشته، ښار کې څومره دوکانونه خوا په خوا وي، هیڅوک هم له بل سره جنګ نه کوي. چې ولې دې زما تر څنګ دوکان جوړ کړ؟
ملک صاحب زه دلته راغلم چې ملګري به مې راته خوشحاله شي. زه څه خبر وم چې په اول ځل لیدو به مې ملګري را سره لاس او ګریوان کېږي.
نه نه ته چې دلته راغلی بل مقصد لرې، غواړې چې ما پې خفه کې. ولې بل کاروبار در باندې تنګېدلی او چې تا په خپل موټر کې هوټل جوړ کړ؟
لکه چې د غنچه ګل کاکا کیسه اوږده شوه او داسې په اسانۍ مغزه نه ارامېږي. ښه به وي چې هوټل ته یې نږدې ورشو، وګورو چې څه څه یې راوړي دي.
نن غرمې ته مې تاسو ټول مېلمانه استي، غواړم چې د هوټل شیرینی درکم.
وایم تا ته دې مبارک وي، دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم.
غنچه ګله لږه سړه خوره، دومره زر جدي کېږم. داسې خو نه شي کېدی چې تا دوکان جوړ کړه نور به هیڅوک هم دا حق نه لري. بیا خو هر چا ته الله پاک روزي ورکوي، هر څوک خپله برخه خوري. هله راپورته شه چې ورشو. هله راځه پورته شه.
څه وایم ملک صاحب، ستا لپاره به لاړ شم، ښه کار نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله.
ته راشه ظالمه، له جنګ او جنجاله څه نه جوړېږي، راشه او میلمه مې شه.
مخکې شه بخیر.
اوهو تا خو خپل موټر له عکسونه او لیکونه ډک کړی دی، د ټولو خوراکونو نمونه دې پرې لیکلي دي.
اولو هوټلونه لوحې لري او موږ په خپله موټر لیکل وکړل. وګوره د ټولو خوراکونو عکسونه مو ولګول، دا د دې لپاره چې خلک خبر شي.
وایم بې شکه دي ښه چل مو کړی دی.
هغه هله د موټر ډاله خلاصه کړه چې هوټل سم صحیح معلوم شي. یو څو قاطکي څوکۍ هم راوباسو کېده.
وګوره غنچه ګوله، د دوی سلیقې ته خو دې پام دی، خلک د خپلو مشتریانو داسې هرکلی کوي.
ملک صاحب ډېرې راته پورته پورته مه کوه، د استاد فیروز اشپزي ما ته ښه معلومه ده. څومره د مخکې موږ ته خوروا پخه کړې وه، لوبونه پکې مالګه ډېره وه.
اوس به یې وګورو چې پخلی څنګه دی. مخکې له خوړلو به یې قضاوت نه کوو.
ملک صاحب په دې مهرباني. ملک صاحب
امیده دا ډېرې ښې څوکۍ نه دي چې خاطر کې بیا کم ځای نیسي. استاد والا چې ستا دا څوکۍ مې ډېرې خوښې شوې.
ملک صاحب زما خو موټر دی کنه، تنګ ځای دی، نو ځکه مې دا قطکې څوکۍ واخیستې.
ډېر ښه کار دې کړی دی، خوښې مې شوې.
کور دې ودان ملک صاحب.
ملک صاحب څه شی خورې؟ فرمایش راکړه.
هر څه چې تیار وي هماغه به.
ملک صاحب وایم ته فرمایش ورکړه، هغه درته دستي تیاروي.
ولا دا خو ډېر ښه کار دی، هر څوک به د خپلې خوښې خواړه فرمایش ورکوي.
شاغه آج سے چیزر تیاری کی ماتا ماں گرا کر زیر انتظار نشم کا بنا
والے نا ملک صاحب اس پکی قابلی سادہ پلاؤ قورمہ کچالو سابو تور بانجان منتو کباب شامی کباب یخنی قورمہ فرنی سے چھے غواڑے
نام خدای دیوی جبا دے خارا و شوی دا پکے دا سی رزر ضرور ہے لکہ صاحب چیوی
ملک صاحب تو وہ لشپاں میں خواری کڑی چیز دیکھم اللہ نن میں پکی جبا راو شوا
والا تا سی دوارا خود کمال خلقی آستے
والے تا نوز خبر چی
شاگا غنچا گلتا یو سی شہر راوڑا چی ہوگے شوی ببی
نو تو آدابا اوز دا سی غوال راوڑی چی دو خوالو ببی
غنچا گولا پومبا گولا خیر دے یواری وخرا که خواند در نکه پیسی دی بیر تواخلا
یار اوائم دا باسکل نا دی موٹر سیکل دی موٹر سیکل شکر دی چه دخپل کار چکتن شوم هم دخپل زان رئیسیم او هم دخپل زان خدمتگار
اوهو اتو داری دا اغون چه گل سنگ دا سی پنک رو را روان دی صبر چې دغه تا ورته ودره کوم ته ودره
سره مشي چکار ګلا
ژوندۍ وته غونچا ګلا لکه چې د ملک خېلو کلی ته روانه دی خو د موټر لار نشته څه ته روانه
د موټر لار نشته خو زرج پتلې شي یو ځل مخ کې پیور غلی وم
وایم کول دې لغلې ډاکشا زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وکی
هغه د زما سیاله شریک راغې استاد فیروز درته یادوم موٹر کی اٹھل جھوڑ کر دے
ہمار کار تلاسا چھے خود پیسوں گٹی واٹی دے اس درک نشتا بیا پخال کو پس خبر ایم کئے ری دے چھار سے کئی خپل ایک پکا
یار لکا چھے تا تین چیزی در کری دی چھے دا سی ملاتا نہیں کے آگا دیر آگے
سلام علیکم برونو وعلیکم السلام سڑی مشی
لکه چې غونچا ګل په جبه مو چی چی چلے دې چې زمنګ سلام ته جواب نه وای
ما په زړه کې جواب درکو تاسو باندې اوریدل
تاسو نو په خپل جنگ مصروف شوي او زما اندره ته مو پام نشو اوه دا خو اندره ده لکه چې تا هم د چړو او بیتو د تیر کولو کار شروع کړی چنار ګلا
زم تر چا کم نه یم تاسو خو په ځای پیدا خیالی لخپل او خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی
مام لزان سره وویل چې چنار ګلا ته څه بلا وخلې
مام لا ورته وتړله او د چړو او بیاتی د تیر کولو کار مې پیل کړ دا داسې کار دی چې زموږ په کلی کې مخ کې هیڅ چا نه دی کړی
مبارک مبارک مبارک
درنو دوستانو هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم تربیه خوراک روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ ځان اوزګار مه پریږدئ پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه غوره ده تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلال شمردار خوره ولا کې رانه واخلې
په څه خبره مو شور دی و وړو
چنار ګل کاکا ته د ملالای ته وګوره منا رانه غستې د نه راکې
ملالای ولې د شمس نه مڼه اخیستې ده
چنار ګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله ناوله وبس کی کله ناوله زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مانا خوري ته دې مانی ته وګورا
وی دا خو پر احتیاج ډیر ناوله دا شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه دا
چنار ګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز مانی خوري یواز ز خونیم
او هو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوا خو نه دی کپو نشي ټول بنا روغشي
دا خو اسانه کړ دې د هیلو ډنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې وخیاره ملالې کدی هیلو ډنګ ډراما ووري نو د روغتیا په اکلا به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیو ډراما زمنګ له رادیو او په ټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه ووري
د ازادي میلمه
دا ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه محمد انفعال نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرسته شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي. د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان شپوهیږي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیر زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیږیدلې، ما په 1915 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کال تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه هم درې ورونه مې وه او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 50 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویله. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوې وه په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زه د ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زه بیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویله، البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي، خو د څو عامل و چې زه نسوي کولی یغه بورسی ته تللی وي. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوي ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدله چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په 12 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګه دغه ترڅنګ بي بي بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویله. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می ویل. چې کابل ته راغلم، خپل حفظ او قرات ته می د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمی سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم،
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیر ده، یو موده مو هم په پراشان کې تیر کړی ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او که دی بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ می د غزنی ولایت څخه دی چې د دیاک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامو باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوازی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ شو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای شو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر 12 پورې، نو په د مکتب دوره مې و، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅنده زواخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژب باندې خبرې کوي، آیا دا شبه له دری او پښتو سره ډېر متفاوته ده؟
بلیو شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهیي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیري ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبر از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لا سره ورن الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لیلې په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راځه واخستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې لدینه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیول، دغه څخه وروسته زولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سو زراغلم کابل ته، او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییریږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې زموږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاوریدونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې په خپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مو کوله.
دقیقا متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچیري وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته لدی چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروی ته لاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناسم معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغه فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېر تهدیدېدله ما او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدید دیدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولای شو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته ویل چې موږ اده اقل کولای سو تا او مور دې دوه نفر وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولای چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی وزنی هیواد وو چې زما ول سره فامیل چې درې می ورونه دي او ورندرګان دي، الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیر زی وازی راغلی وای نو دلته بیا ما خپل आवाज نسوي جی کولای. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړل او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپلو غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې له پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللي دي، اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی ژبه زده کړې ده، او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی معرفي سوله ما د نارويجي ژبه د ادبياتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیر لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا غته ترڅنګ یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندراني فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو، تکمیل سو، ځکه لنډمهاله و. او دا غته ترڅنګ زه د یو نارويجي سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سمخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم، په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم، او څومره چې زو کولای سم لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړل، د دین نتورک د سټیرینګ کمیټې غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې هم دلته ناروی کې زاخته یم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړ کړی ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راوړون کین لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمنې ته یو څو ماشین اخستی په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمنې مثلا یو چار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته موږ خپل ورته کوو. چالت په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې له کومه ورته پیدا کوي، څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته، زه تقریبا و میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپله هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخیستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې زه افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یوه برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې زه کوم د افغانستان لپاره، د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې هغه وظیفه لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضرې سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو. او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافۍ د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، سفرونه کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیوا ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او عملته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگی جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطح باندې د تخوایي وسی. او په دریمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی، نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز په خپل کومه.
لته سره په دا کمیټه چې جوړ کړی د نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن تریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فن رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دادی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فن رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسي او دلته هم د افغان شوز لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول غونډو، له دا ډول خبرو. شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتونکي وي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې، په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخیستلي، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونسو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو، د راتلونکي لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدل، کله چې به غونډې ترسره کېدل، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول، او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه، د دې جرأت وکولای سي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل غو موثریت او غیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، کچیرته دا میکانیزمونه رامنځته سی، بده دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه ای. نو کچيري مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانانم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتمان لاسته راوړنی بلري، نو دا غونډي به خپل موثریت ولري، لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګي سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د جنو شوونتي خلاص کړي او د شزو حقونه به سناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلی، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خلو باندې وایي چې مشکله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ، او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو شزه خپل پوړنې تسته اچي تاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي، او د هغه پوړنې په خاطر باندې حتی کچیر څوک تاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنې پر روی باندې زموږ د خويندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کړي. نو دی هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو، په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړې کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري، او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزي په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایست کړي، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسوي او بنسټیز صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري، او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي، او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې، نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو، او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې، د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤلانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیې وړاندې کوي چې دغه بیانیې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته